پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه درنو دوستانو، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ موټری بمی برید شوی دی چې په اړه به یې په دې خپرونه کې تفصیلات واورو. همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت شار ظافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان د خپلو 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم تر اوسه تبصره نه ده کړې. په خپرونه کې به ګڼ نور مسایل هم ولرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نوریاس نوري دراوړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ موټر بم حمله شوې. په سالنګونو کې د درنې واورې او سخت طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې. هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې و بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ موټر بم حمله شوې. تر اوسه د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوې. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر باریکزی ازادي راډیو ته وویل نن شاوخوا 11 بجې د دامان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ موټر بم حمله شوې. باریکزی د تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو د کورنیو چارو وزارت طارق آرین وایي په پیښه کې 11 پولیس ټپیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې نور جزئیات اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شن کړي او د 20 وسله والی وژلې دي. د وزارت نن په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي طالبانو ته دغه مرګ ژوبله پرون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ او د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې اوښتی ده. د وزارت د معلوماتو له مخې کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. تر اوسه خپلواکو رسنیو خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي او خپل طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت ادعا کوي اروزګان کې د طالبانو یو وسمه او د وسلو زیرمه هم له منځه وړې دي. د لغمان چارواکي د ولایت په دولت چا ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو په اړه وویل
په دوی باندې توپچی بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شوي په امنیتي دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید ترسره کړي. مخکې چې دوی خپل شوم مخې ته ورسیږي امنیتي دفاعي ځواکونو په دوی باندې توپچی بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ ژوبله ورته وغوښتل.
دولت شاه د لغمان ای ولنا امنو ولسوالیو ده. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لارې یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لویه لاره نن سهار د درنو بار وړونکو موټر پر مخ تړل شوي او نور مسافر وړونکي موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سمبال و نور وسایلو کولی شي چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د ډسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبه په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې، خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. ټاکل شوی نن د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین په دې اړه وغږېږي او پرېکړه وکړي چې داسې کومه مسله شته چې پرې خبرې دوام وکړي. دواړه مشران وروسته تر هغې خبرو کې مداخله کوي چې د دسمبر په 4 لندن کې په دې تړاو د یوې اونۍ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا تست مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه یې کېږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 کلن جولیانی روغتون کې بستر شوی، خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړې. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګون له حاکم لیبرال ګون مخکې دی. په دې هیواد کې د پرونی پارلماني انتخاباتو نږدې ټول رایې شمیرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګون د استازو جرګې نږدې 10% او د سنا څه باندې 10% رایې خپلې کړې دي. اروپایي پلوه لیبرال ګون بیا د استازو جرګې څه باندې 15% او د سنا جرګې 15.5% رایې خپلې کړې دي. دا شمیرې د رومانیا د انتخاباتو مرکزي کمیسیون خپرې کړې دي. دغه انتخابات له دې اړخه هم مهم و چې معلومه کړي اروپایي پلوه لیبرال ګوند کولی شي خپلې یوې اصلاحي اجندا ته د اروپا ملاتړ جلب کړي او که نه. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون یې د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین فضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 10 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بېرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې درېیم هېواد شي چې ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغه سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه یې پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا 46 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې.
تاسو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا سفارت د شرزافر لاغ څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان د خپلو وزر نورو بندیانو د خوشې کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم څه نه دي ویلي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیي قمندانۍ نن موټري بمي برید شوی چې تر اوسه پورې پکې د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوي دي. په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو څخه د یو کورنۍ وایي تر اوسه پورې ورسره چا مرسته نه ده کړې.
څه چې ظالمان یو دا شهیدان یې کړ او نور زموږ خو علاج نه حکومت کوي.
په دې اړه به له ننګرهاره یو ریپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورې چې د ارمنستان په پلازمینه کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونې په دوهم نمایي کې 15 دقیقې ګرده میز یا بحث لرو چې پکې به په دې وغږیږو چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ له ادارې نه د جو بایډن ادارې ته د واک انتقال او د یوې نوې ادارې راتګ به د افغانستان د سولې پر بهیر څه اغېز ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت د شارزافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي و طالبان د خپلو وزرو نورو بندیانو د خوشې کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم څه نه دي ویلي. راس وینډرسن تېره ورځ ناوخته افغان خبریالانو ته په یو آنلاین خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوحې د تړون د ټولو برخو عملي کېدل غواړي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډیو ته ویلي چې د پاتې طالب بندیانو د خوشې کېدو موضوع باید جدي وګڼل شي او له دوهې د هوکړې په اساس باید دا زندانیان هم خوشې شي. اکرام الله اکرام دی کابل په سټوډیو کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به نور جزئیات هم واورو، خو دا راته ووایي چې افغان حکومت دغه خبرې چې پرون خپرې شوې په رسنیو کې پراخ عکس العملونه لرل، افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه تبصره کړې؟
ان صاحب، افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. د دغه وزره طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه چې طالبانو یې تمه ښودلې ده، خو وړ مورز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبان په دې باندې ملامت وبلل چې د تیر ځل چې کوم 15,500 طالب بندیان د دې په وینا باندې افغان حکومت خوشې کړ، تر دې دمه دغه ډله وایي چې له تاوتریخوالي نه لاس نه دی اغستې، وربند ته یې زړه نه دی ښه کړی. خاغلی غنی د ملی مصالحې د شورا په لومړنۍ ناسته کې دغه 15,500 طالب بندیان خلاصون یاد کړ او ویل چې افغان حکومت او خلکو د سولې لپاره قرباني ورکړي خو د په خبره طالبانو تر دې دمه کوم نرمخت نه دی ښودلی. تیر ورځ ناوخته په یو آنلاین خبری کانفرانس کې د امریکا سفارت شازده فیر راس ویلسن وویل چې طالبان د 1000 نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو تمه لري او دغه 1000 طالب بندیانو خوشی کېدل هم د دوهې د تړون یو برخه ده چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوې ده. راس ویلسن وویل چې دغه کسانو خوشی کېدل ښایي په هغه د تړون په اساس باندې باید په روانه دسمبر میاشت کې ترسره شي. طالبانو هم ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د زلمی خلیلزاد سره د دغه ډلې د مشرانو په لیدنه کې دا موضوع باندې خبرې وشوې او دوی هڅه کوي چې پاتې طالب بندیان هم افغان حکومت راخوشي کړي. افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د حکومت وروستی دریز راواخلو. تیر ځل د کوم 15,500 طالب بندیانو کې که څه هم دغه 1,400 طالب بندیانو موضوع چې وا او افغان حکومت په ځانګړي ډول دغه 1,400 طالب بندیانو چې د دوی په وینا باندې خطرناک بندیانو دلته جرګه هم راوبلل لاغې نو وروسته دغه طالب بندیان خوشی شو. خو دا لا معلومه نه ده چې په دې ونیم زره په دې وزره بندیانو کې چې طالبان د خوشی کېدو تمه لري کوم ډول
مننه ډیره. لکه څنګه چې اکرام وویل کابل کې د امریکا سفارت شارزه فیر پرون وویل د دوهې د تړون ټولې برخې یو بل سره تړلې او مشروطې دي او داسې نه شي کېدی چې یوه برخه یې عملي شي او لیل پام او ورسول شي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو انلاین کانفرنس کې وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوهې د ټول تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي. دا تړون د فبروري په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. راس ویلسن طالبان ګرم بللی چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر د دوهې د تړون ګڼې برخې نه دي عملي کړي سره له دې چې په دې تمه دي چې افغان حکومت باید پاتې 1000 نور بندیان هم ورخوش کړي. تاوتریخوالي هغه مسله ده پر طالبانو یې انتقادونه زیات کړي دي. همدا اوسم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. تازه له کندهار نه رپورټ وایي چې د دامان ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ موټری بمی حمله شوې ده چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی سره د ټلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب د پیښې جزئیات بل تاسو اورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې لکه تاسو یادونه وکړه نن شاوخوا یو ولس بجې د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانی د مزدا موټر په وسیله حمله شوې ده. د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې یو ولس کسان ټپیان شوي چې په یو ولس کسانو کې د ولسوالۍ امنیه کمانډان او مرستیال هم شامل دي او د پوینا دوه نور پولیس ته دوه د ملي امنیت سرتیری دي او دوه ملکی وګړي او پنځه مامورین دي. خو دلته په سیمه کې چې ما لاینی شاهدان سره خبرې وکړې شاوخوا دیارلس کسان د یوې کورنۍ ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه کورنۍ یو غړی همدا اوس ما سره ولاړ دی که تاسو خبرې ورسره کوئ. تر اوسه لا د موټر بم حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ډیر زیاته مننه صادق رښتینی وو چې له کندهار د نننۍ پیښې تفصیل راکوو. په دامان ولسوالۍ موټری بمی چاودنه شوې چې مرګ ژوبله یې اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجی صافی اورو.
د پاکستان حکومت غواړي چې د کندهار له چمن څخه تر سپین بولدک پورې ریل پټلۍ جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سوداګریزو مالونو د لیږد رالیږد لپاره مهم ګام دی. د پاکستان د ریل چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې په لومړی پړاو کې به پاکستان له چمن څخه تر سپین بولدک پورې 11 کیلومتره پټلۍ کېږدي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې سروې بشپړه شوې او اوس یې د عملي کار د پیلېدو هڅه کېږي. افغانستان ته د ریل پټلۍ د غځولو خبره داسې مهال کېږي چې ترکمنستان خپله ریل لار د افغانستان تر اقینی بندر پورې رسولې او ازبکستان له مزار شریف ښار سره په ریل وصل شوی. ټاکل شوی چې لنډه موده کې به ایران ریل لاره هم د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسیږي. تېره اونۍ له ایران څخه لومړنی ریل ګاډی چې 400 ټنه سمنټ پکې بار و هرات ولایت ته راغلی. پاکستان په 2004 میلادي کال کې هم ویلي و چې تر کندهار ښار پورې به ریل لار وغځوي. افغان چارواکي وایي که چیرې سوله او امنیت ټینګ شي افغانستان به د ریل لارو په وسیله جنوبي او منځنۍ آسیا سره ونښلول شي. دغه شان ایران به هم له منځنۍ آسیا او چین سره وصل شي. سږکال په افغانستان کې د جلغوزو حاصلات د پام وړ زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت ارزونې ښیي چې سږکال د هیواد په کچه 24,000 ټنه جلغوزي راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 12% زیاتوالی ښیي. تیر کال په ټول هیواد کې د جلغوزو حاصلات 23,000 ټنه وو. د جلغوزو ځنګلونه د هیواد په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، کاپیسا او کابل کې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.01 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه مرسته لرو، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پیرا پلور 50% بازار په واک کې درلود. د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو موسسې دا خبر نن په یو ریپورټ کې کړی. د ریپورټ له مخې تیر کال د نړۍ له 25 لویو فعالو تسلیحاتي شرکتونو 12 امریکایي وو. صفي الله ستانکزي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله دا رپورت چمتو کړی.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پیر او پلور کې 50% لاس درلود. د سټاکهولم د مؤسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 25 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول ټالی 1.5% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 3.1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 5 لویو لومړی شرکتونو کې ټول امریکایي دي: لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 25 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسي شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 25 راده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 25 لویو شرکتونو لویدلی، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کموالی راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7، او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8 ځای کې دی. د سپری د معلوماتو له مخې امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور او پیر سهم 15% زیات کړي. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندویه موسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې چې ژمنې شوې وي نه دي شوې. دغه کورنۍ دا ادعا داسې مهال کوي چې د ډاکټر ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور وو د وشل کېدو یو کال تیریږي. سهارګل امیرزه له ننګرهار رپورټ لري.
د ننګرهار د درنور اوسیدونکی سید رحیم شاوخوا اوه کاله د تیتسو ناکامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د برید په ترڅ کې د خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لوڼې او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپلو لمسیو راتلونکي ته اندېښمن دی او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو تودو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وایي د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال یې د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی یې ډاډمن نه دی.
دا حکومت تلل پوه شوې وظیفه اجرا کول اوس شهید شو. دا سرپریش اوس بې سرپریش دا مچیانې پاتې شو. امکان نه دی دیدی اوس څه دغه به وشي امکانات به وشي. او څه چې ظالمان دی دا شهیدان یې کړه او نور
پورا یو کال وړاندې د ډسمبر په څلورمه نیټه نامعلومو وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیتسو ناکامورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د ده په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکي یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. که څه هم له دې پیښې یو کال تیر شو، خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې له لاسه ورکړې ده.
دا یتیمان دي او دیو ته یو زمینه مساعده شي او حکومت د خوانه دی چې یو د سرپناه ځای دې جوړ شي. فکر دین دی او تاسو ګورئ دا غره کې براتې مونږ دلته څه نشته دی ورجانه. دا وظیفه یې کړه او پلار یې واغې شهید کړه او دا ظالمان دی ونیول شي او قانون منګل دی وسپارل.
د درنور یو دنیا عالم عبدالحلیم وایي چې سید رحیم او د نورو دوه ساتونکو ملګرو لوی ودا سي چا سره دند نه تر سره کوله چې په جګړه کې ښکېلو، بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازي فکر ورسره وو. دی وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړی او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سلا سره نه راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې موږ ستاسو ملک جوړ کی د افغانانو د زندگی جوړ کی د ژوند ورته جوړ کی نه دا یو خدمت لپاره راغلی. دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل ترسره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندېښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګندو وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا ووژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره حکومت جدي هڅې کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې په لټه کې دي. افغان حکومت همداراز کال مخکې د دې ژمنه هم کړې وه چې د هغو کسانو لاسنیوی به وکړي چې وسلوالو له ناکامورا سره یو ځای وژلي دي، خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډ نشته. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ژوند
ازادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1280 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
دا د ازادي راډیو دا اوس به دې طرح شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصری کړي دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسپانې لیکلي په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 رقم کړي. ورسپانې په وینا د قانون جوړونکي وروستۍ پریکړه نوې ټاکل شوې ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپانې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنی هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کېږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کېږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې لنډ خبرونه لرو. همدارنګه 25 دقیقې بحث هم لرو چې په هغې بحث کې موږ نن په دې غږیږو چې د امریکا په اداره کې بدلون یعنی له ډونالډ ټرمپ څخه جو بایډن ته د واک انتقال به د افغانستان پر سوله څه اغیز ولري. خو تر هغې مخکې راځئ چې له ملالۍ بشیر د یو داسې اوکراینی زده کوونکي په اړه واورو چې د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي.
19 کلن والنتین فریخیک د ښوونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو له لویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو له لویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د ژتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتیشونی مو د کافی د پیالو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په 13 اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2006 کال کې فوربس مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 150 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 150 کلونو کم دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د 40 کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/ازادي رادیو سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. نوریاس نوری سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره کې ترې اورو.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د دامن ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ په نننۍ موټر بم حمله کې یولس سرتیري برسېرن ټپیان شوي. د خبره د کندهار د امنی قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې په دغه برید کې د امنی قومندانۍ د ودانۍ ځینې برخې زیانمنې شوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شنډ کړي او د دوی 40 وسلوالې وژلې. د دې وزارت لخوا په دو جلا خبرو شوو خبر پاڼو کې ویل شوي کندهار کې 15 او اروزګان کې 15 طالبان وژل شوي. د لغمان چارواکي هم د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې 13 ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سخت توفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د باروډونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د واورې او توفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونه به هم وضعیت په همدې ډول وي. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودی جولیانی په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند له واکمن لیبرال ګوند نه مخکې دی. په دې هېواد کې د پرنیو پارلماني ټاکنو نږدې ټولې رایې شمېرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د استازو جرګې نږدې 10% او د سنات باندې 10% رایې خپلې کړې دي. او هغه چنئی فضایی بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوی و پرونې د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بیرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
حجملند ماودی ازادي رادیو د دی اونۍ د 25 کو په ګردی میز یاونیز بحث کې مو هرکلی کوم. په دې هلیم چې خ او جوړ اوسئ. په امریکا کې د ولسمشر راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې مراسمو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده. په دې معنی چې څه باندې یوه میاشت وروسته به د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باندې د امریکا وسنۍ اداره د جو بایدن ادارې ته سپارل کیږي. په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې چې په امریکا کې اداره درلوده په افغانستان کې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه او ځینې چارې ترسره شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې کله چې واک په امریکا کې جو بایدن ته انتقالیږي آیا دغه پرمختګونه او د سولې د روان بهیر په همدې بڼه دوام کوي او که اغیزمنیږي په کومو برخو کې به اغیزمنیږي. په دې برخه کې را سره د بحث لپاره د افغانستان د سولې او جګړې له انسټیټیوټ څخه حکمت عظیمی صاحب مل دی. همدارنګه د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد چې دی هم په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون استاد هم پاتې شوی دی دی هم را سره دی. آزاد صاحب تاسو او همدارنګه حکیمی صاحب وبخی عظیمی صاحب دواړو ته هرکلی کوم. په دې هیله یم چې خبر اوسئ او مننه کوو چې په دې بحث کې مرا سره برخه واخسته. عظیمی صاحب له تاسو به پیل کو. جو بایدن یو وګده موده د پخانی ولسمشر بارک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر و چې په هغې وخت کې امریکا په افغانستان کې ښکیل وه او څرګنده خبره ده چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول درلود. موږ او تاسو د ښاغلي ټرمپ اداره هم ولیده تر اوسه پورې هم دوام لري. نو تاسو راته که داسې په عمومي توګه ووایئ د جو بایدن او د ولسمشر ټرمپ د ریزونه د افغانستان په اړه څه ډول دي؟ په مجموعي توګه توپیر لري سره نږدېوالی لري په کومو برخو کې سره بیلوالی لري؟ مهرباني.
ډېره مننه ان صاحب، سلامون تاسو ته، آزاد صاحب ته او درنالوجونو کته وړاندې کوم. یو شی مخکل دی نه دی چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم. واضح کوم چې د امریکا اداره یعنی یو فرد نه چلی چې د فرد په راتګ سره به هر څه یو سلاتیا درجې تغییر خوري. هلته ایجنسیانې دي، پالیسي میکران دي چې هغوی یو مشخص هیواد مشخص سیمې لپاره څو کلونه ستراتیژي جوړوي، هغه بیا تعقیبېږي. خو که چیرې جو بایدن ته وګورو، په 2009 کې چې براک اوباما افغانستان ته اضافه عسکر راستول، دوی د ډېر ډېر طرفدار نه ویلی چې عسکر زیاتول فایده نه کوي. او په خپلو خبرو کمپاینونو کې هم د دې کله ویل چې مثلا موږ دوه نیم زره عسکر په افغانستان او په عراق کې ولرو کافي دي. دا نو ترامپ هم تر هغه درې اندازې پورې انداز شوی غوښتل، اګر چې ترامپ ډېر رئیس جمهور ترامپ ډېر اصلاحي وو، هغه په دې فکر کې وو چې موږ باید ټول عسکر وباسو. خو زه فکر کوم پنټاګون او د امریکا نړیوال همکاران په ناټو کې هغوی د دوی طرفدار نه دي شوي، د افغانستان څخه دي په ډېره جله شکل باندې خپل ټول خلار منځته کوي.
ډېره مننه آزاد صاحب. تاسو نه کم دا پوښتنه وکړو، موږ د دواړو د دغه سیاستوالو ښاغلي ټرمپ او ښاغلي بایډن د سیاستونو شاهدان پاتې شوي یو. د ولسمشر په توګه د ټرمپ او همدارنګه د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایډن سیاستونه مو په افغانستان کې لیدلي. د تاسو فکر باندې د افغانستان په اړه د دې دوو امریکایي مشرانو عمومي دریځونه سره څومره ورتهوالی او څومره توپیرونه لري؟
سلامونه او درنښت. لکه څنګه چې عزمی صاحب وویل، متحده ایالاتونه یو سیستم دی، اما که چیرې مشخصا راسو د جو بایدن او د ټرمپ تفاوتونه ته، جو بایدن او ټرمپ په شخصي لحاظ ډېر تفاوت لري. جو بایدن تقریبا نه څلوېښت کلن هغه لري، سیاسي کیریئر لري، ډیپلوماتیک کیریئر لري، دی ته څنګه شپږ ځلې سناتور پاتې شوی دی، د ولسمشر مرستیال پاتې شوی دی. او د کمپاین تر مهال چې په کوم شي باندې ډېر ټینګار وکړي، هغه دا و چې هغه ټول توافقونه چې ولسمشر ټرمپ کړي دي لهغو څخه به دی وځي، او هغه توافقونه چې ولسمشر ټرمپ ځنې وتلی دی هغو ته به دی بېرته ورشي. په هغه کې د پیرس کلایمټ ډیل یادونه هم وکړله. لازم مشخصا د افغانستان موضوع ته، د افغانستان په موضوع کې څو ورځې وړاندې سټولبرګ د ناټو سرمنشي هم د اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان څخه په ناڅاپي ډول باندې د پوځیانو د متحده ایالاتونو د پوځیانو وتل او تر هغو چې سوله مې تضمین شوي، دا د ټول نړۍ لپاره په ځانګړې توګه د اروپا لپاره یو ډېر لوی د خطر زنګ دی. نو زه فکر کوم چې جو بایډن به دغسې ژر تصمیمونه ونه نیسي لکه ښاغلی ټرمپ چې نیولی، یا د ټویټونو د لارې لکه څنګه چې ویل چې یو کیریئر ډیپلوماټ دی، یو 50 کلنه سیاسي سابقه لري. دیموکراتانو بیا ښاغلی خلیلزاد څومره د وړاندې احضار کړی وو، دا دیل یا دا توافق پر اساس باندې چې د طالبان سره دی.
مننه آزاد صاحب، همدې ته راځو وروسته به په بحث باندې په دغه ډیل باندې وغږیږو. عظیمي صاحب، تاسو راته لکه آزاد صاحب چې په خپلو خبرو په پای کې دغه توافق ته اشاره وکړله، په مجموعي توګه په تیر یو کال کې چې موږ د دې توافق په اړه باندې د فبروري د میاشتې رئیسې ریپورټونه لرل، داسې پکې څرګندېږي چې افغان حکومت دا توافق په اصطلاح داسې یو څه بولي چې په دوی باندې یو ډول تحمل شوی دی، که څه هم په څرګنده ښایي داسې نه وي ویلي. دوی پکې له پامه ځان غورځول شوی بولي او وایي چې دوی ته پکې امتیازونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په باور باندې طالبان پکې دي عامو په اصطلاح باندې نازول شوي دي. همدارنګه وسلوال طالبان د دوی له څرګندونو هم داسې ښکاري چې دوی په امریکا کې دغه بدلون ته ډیر خوښ نه ښکاري، دغه سیاسي بدلون ته. دوی په وروستۍ یوه اعلامیه کې کله چې د جو بایډن بریا اعلان شوه، دوی هیله څرګنده کړه چې ښاغلی بایډن به دغه توافقاتو ته چې دوی سره شوي دي ژمن پاتې شي. زما مشخصه پوښتنه دا ده چې فکر کوي د ښاغلي ټرمپ دغه د سولې بهیر چې خلیلزاد روان کړی، تر ډیره په دې و چې په افغانستان کې لکه څنګه چې جوته د سولې د اړتیا په خاطر و، که نه هغه خامخا غوښتل چې عسکر او وباسي او هغه خپلې ژمنې چې امریکایانو سره یې کړي هغه په ځای کړي؟
زه فکر کوم د رئیس جمهور ترامپ د افغانستان په سوله کې څومره تیز رفتار کړی و او هر څه کنسیشن دی کوم طالبان چې به څه غوښتل دوی به ورته ورکوله. دا تر ډېره پورې په دې پورې و چې ټرمپ په خارجي سیاست کې یو بریا ولري او د افغانستان جګړه چې تر ټولو اوږده جګړه د امریکا لپاره دا ختمه کړي چې په انتخاباتو کې ورسره کومک وکړي، چې ظاهر ده چې دا کومک ورسره ونه شو بایلله انتخابات یې بایلل. نو زه فکر کوم دولت افغانستان په یو ساحه کې چې صحیح دی هغه دا دی چې هر هغه څه چې د افغانستان دولت ځینې امتیازات ګڼله چې مذاکراتو کې به طالبانو سره بحث پر کېږي هغه امریکا طالبانو ته یو نوی مفت ورکړله، یعنې که د 5000 بندیانو ایله کېدل وه، که دا نسخاني ایله کېدل وه، که د ملا برادر ایله کېدل. نو د هغه ځینې نقاط چې دولت افغانستان لپاره استفاده کولی شوی خپل قوت دپاره او خپل د مثبت دګ دپاره چې مثلا مذاکراتو کې د یو لوړ لاس ولري، مګر دا امریکا مفت ورکړل طالبانو ته. نو زه فکر کوم اوس چې جو بایدن راځي او په جنوري 20 کې به د خپل د نورې مراسم ترسره کوي، دا به شام د افغانستان د سولې مسله به زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دغه تغییر وخوري. حتی د ټرمپ بایللو سره زه فکر کوم پاکستان هم تر یو اندازې ډېر خوښ نه و، اګر چې جو بایدن هم د پاکستان سره یو نوې مثبتې اړیکې تاریخچا لري. نو ولیدلی شي چې جو بایدن به د افغانستان د سولې لپاره کومې داسې ډېر قوي بدلونونه راولي، خو زه فکر کوم طالبان تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي او داسې معلومېږي چې د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې هم بېرته لکه څومره چې په کم شدت سره کمېدی هغومره نه کمېږي. نو شاید د امریکا د پوځي حضور د کمېدلو لړۍ یو څه سلو شي.
مننه عظیمي صاحب. آزاد صاحب، د عظیمي صاحب د خبرو په دوام باندې د فبروري په میاشت کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ کوم تړون لاسلیک شو، دا تړون که څه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ښه بنسټ بلل د ځینو څېړونکو او شنونکو، خو لکه مخکې مې چې وپوښتل افغان حکومت یا لږ تر لږه د حکومت یو شمېر پلویان داسې انګیري چې ګوندي په دې تړون کې افغان حکومت ته امتیازونه ډیر نه دي ورکړل شوي یا د افغان حکومت غوښتنې له پامه غورځول شوي دي. تازه هغه پرون د امریکا د متحده ایالاتو شهر ظافر په کابل کې دا خبره وکړه چې طالبان د خپلو 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. هغه څه چې د افغان حکومت پلویان یوه بله اضافي غوښتنه بولي په داسې حال کې چې تاوتریخوالی هم نه دی کم شوی او کوم امتیاز هم په خبرو کې نه دی ترلاسه شوی یا کوم پرمختګ هم نه دی شوی، تاسو دغه تړون ته څه ډول ګورئ؟ د امریکا له لیدلوري او همدارنګه د افغانانو له لیدلوري چې د امریکا د ادارې لپاره څومره په کوم هدف دا تړون مخکې ته او د افغانانو لپاره دا څه ډول یو تړون؟
د امریکا د لیدلوري د فبروري د 28 تړون تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د ریپبلیکنز لپاره د کمپاین لپاره یو لوی شعار جوړېدل و چې وتوانېږي د امریکایانو رایې خپلې کړي چې هغه ونه توانېدله. او یو بله مسله دلته دا ډېره جدي وه چې دغه د درې کلو هلې ځلې تر ډېره بریده پورې فرمحوره وې. ښاغلي خلیزاد چې څه رقم د کوم پالیسۍ له مخې روان و تر ډېره بریده هغه حتی د هغه امنیتی تړون چې د افغانستان سره لاسلیک شوی په 2014 کې او بیا په 2018 کې چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره متحده ایالاتونو کومه ستراتیژي جوړه کړه دغه سره هم په ټکر کې و. د دې ترڅنګ افغان دولت هم ونه توانېدی چې هغه ډول لازمه لابي چې و هغه وکړي، یعنی د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت یو فعال او قوي ډیپلوماتیک دستګاه نه و. او په د دې ترڅنګ په دغه تړون کې طالب درې څلور دغه شمادي وی چې هغه شیا هم به نه دښنې وړ په ځانګړي توګه د افغان دولت لپاره، پیره کې ډېر واضح وي چې و چې طالبان پر اخیم کې نشي کولای چې هغه کسان به ویزه ورکړي، پاسپورتونه ورکړي، پناه ورکړي چې هغه امریکا او د امریکا متحدین ته ګواښونه وي. دا پاسپورت او ویزه او پناه حکومتونه یا دولتونه ورکوي. د دې ترڅنګ دغه د 15 بندیانو د خوشي کېدو موضوع چې په افغان دولت باندې فشار راغی، افغان دولت په تړون کې په توافق کې موجود نه و، حضور یې نه درلودی. اما دلته یو مسله دا و چې افغان دولت هم تر اوسه پورې دغه د بین الافغاني مذاکراتو کوم لړۍ چې روانه ده د هیڅ پلان او ستراتیژي سره نه ده تللې. حتی هغه د هیئت په جوړښت هم بحث نه کوو، د یو په ظرفیت هم بحث نه کوو، اما هیڅ تګلارې یا روډ میپ نه و. په ټوله کې دا وسنۍ بل خبره چې په کابل کې امریکایي شارزه فیر دا خبره کړل چې د وزیر بندیانو خوشی کولو موضوع راپورته کړل د طالبان معنا دی د لنډمهاله اوربند لپاره غواړي چې وزیر بندیان نور خوشی شي. افغان دولت هو نه توانېدی نه په دې مذاکراتو کې نه د ډیپلوماتیک چینلو د لارې چې متحده ایالاتونو ته قناعت ورکړي هغه تړونونه چې دوه اړخیز تړونونه سره لري د هغو په اساس باندې په 2015 کې امنیتي تړون لاسلیک شوی دی. په هغه کې یو ګډ کمیسیون باید جوړ شوی وای د افغان دولت او د امریکایانو د خوا. هغه کمیسیون په شپږو کلو کې جوړ نه شو. نو په ټوله کې د متحده ایالاتونو لیدلوری داسې دی چې په افغان حکومت باندې باید فشار راشي او فشار په دې معنا چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د دوی سره هغه ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې لابي وکړي. یعنې ځینې ستونزې د افغان دولت او د متحده ایالاتونو ترمنځ دي او هغه د ټرمپ ادارې له دوی ترمنځ دي. په ځانګړې توګه ځینې دغسې عقدایي برخوردونه د رئیس جمهور او د افغان رئیس جمهور او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ وسول چې هغه ته په ډېر ډیټیل سره اوم فیصله ولاړ شي مطلق شخصي عقدې ورته ویلی شو.
ډېره زیاته مننه رازو دی دی بحث ته ورسته مرا شو بخنه غواړم آزاد صاحب. عظیمی صاحب تاسو دی خغلی آزاد سرګندونه واوري دی دا به یو خاطه پریږدو چې افغان حکومت څومره په د خپل غټو پراپورته کولو دی هغه په تبلیغولو یا پلابي کې رول ولو به او څومره ونتواني د چې هغه خپل وانډه چې باید وي غواړي هغه غواړي. خو یو شی څرګندې دی ولسمشر دوهم مرستیال خغلی دانش په ورستیو کې دی بایدن دی بریا دی اعلان پاک سلمل کې ویلی و چې افغان حکومت هیلمن دی چې هغه به په دغه تړون باندې یا د سولې په دغه بهیر باندې بیا غور وکړي. که چیرته دا دی افغان حکومت رسمي غوښتنه وبولو له خغلی بایدن نه فکر کوي چې آیا هغه به په دغه تړون یا لک تر لگا په دغه د سولې کم بهیر کم 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 چوکاټ او بانه باندې چروان دي په دې به غور وکي او آیا دا غور به د افغانستان د سولې په ګټه یې کنه؟ مهرباني.
زه فکر کوم د جو بایدن د راتګ سره په د افغانستان په سولې بهیر کې تغیرات ناممکن نه دي. زه توقع لرم او دا سي فکر کوم چې اتمن به ځینې دغه راځي تغیرات راځي چې هغه به د افغانستان د دولت پنافه باندې بالخصوص د افغانستان د سولې مسله او د امریکا د امریکایي فوجانو د وټولو مسله د فکر کوم دا اوس لږ جدا شي. که تاسو وګورئ د ټرمپ په اخري وختونو کې د داسې کوله چې که سوله د افغانستان سوله مخکې دي که نه دي د خپل عسکر ایستله. یعنې دا دوه شانې ډېر زیات سره نه ولیم کړي دي. وروسته د سولې په برنامه کې مثلا طالبان د دې نه په استفاده باندې وغوښتل چې راځي عسکر به د سولې سره یو نه ورخت ورته ورکړو. زه فکر کوم دغه به دغه زنجیر به مات شي. فکر نه کوم چې امریکا دې نور خپل عسکر د هغه اندازه چې د سولې تفاهمنامې د 9 فبروري په مطابق باندې په څونه چټکۍ ایستله هغه به په هغومره اندازه تیزۍ سره دغه کې وباسي. خو په عکس العمل به د طالبانو فکر کوم دا به وي چې خشونت جنګ به ډېر زیات شدت مومي او تاسې موږ تاسې شاهدان یو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حملې ډېرې زیاتې شوي دي. یعنې هغه ولایتو کې بالخصوص حملې زیاتې شوي دي چېرې چې باید د طالبان د هېڅ تفاهمنامې پر اساس باندې هلته حملې ونه کړي. په ښارونو کې مثلا طالبان د ځینو داعش او نورو ډلو سره په همکارۍ باندې حملې کوي بې مسؤلیت ردوي. نو دغسې یو حالت کې زه فکر کوم طالبان هم دغه یو آمادګي نیولې ده چې که چیرې امریکا د دوهې د تفاهمنامې پر اساس خپل عسکر په هغونه چټکتیا نه باسي دوی به بېرته نظامي عملات حتی په امریکا او د هغوی پر متحدینو باندې شروع کوي. کوم چې دا یو ښه پیغام نه دی. دا په دې کې افغانان هم یو ډېر قوي او لوړ قیمت د دې جګړې لپاره ورکوي او داسې ښکاري چې 2023 کال به د افغانستان جګړې لا هم شدت مومي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی آزاد. مخکې تاسو په افغان حکومت کې ځینو نارسایی او ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، البته د سولې په برخه کې، او دا چې د دولت هغه ګټې یې په سمه توګه نه دي تبلیغ کړي یا لږ تر لږه هغه لابي چې تاسو ورته وویل په هغه توګه باندې نه ده کړي. یو لوری دی سولی دی خبرو افغان دولت دی. دلتم ډیره مهمه ده چې دی سولی بهیر دی اشخاصو افرادو دی چا دی واک دی دوام یا نه دوام دی دی تر سویری لاندې را نشي. تاسو په راتلونکي کې دی بایدن تر واک لاندې یا دی بایدن دی واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې دی دولت لخوانه د سولې په وړاندې دریس ډول ارزوي د دولت موقف کې باید څه وشي چې واقعا سوله عمل شي؟
بېله شکه چې متحده ایالاتونه د ښاغلي بایدن راتلونکی اداره وي، هغه خپله پالیسي لري، بهرنۍ پالیسي لري، په هغه کې د افغانستان لپاره ځانګړي څه خطونه معلوم دي. مدا چې افغان دولت باید څه وکړي، له بده مرغه تر اوسه پورې یعنی موږ تاسو د دې شاهدان یو چې دوی ورځې وړاندې کله چې د ملي روغې جوړې د شورا هغه لومړۍ غونډه وه، د غړو یې په هغه کې ځینې کسان ارته پرې نه شول شوله. زه دا نه وایم چې باید پرېښول شوی وای یا نه وای پرېښول شوی، یعنې دلته هماهنګي یا همغږي نشته. په لومړي سر کې د مصالحې عالي شورا د یو مصلحت له مخې، سیاسي مصلحت له مخې رامخته شوله د 2019 د ولسمشر ټاکنو نه دا وروسته، او په هغه کې حکومت وویشتل څه سهمونه شوله. او د ټاغلي ډاکټر عبدالله کابینه موږ ولیدل چې لستر وزیرانو د ولسي جرګې څخه د اعتماد رایې هم واخیستل، یعنې حکومت 15 سره شریک دی. دلته همغږي نشته، حتی په حکومت کې دننه همغږي نشته. کله چې د سولې لپاره تاسو همغږي ونه لرئ، د سولې لپاره چې کوم شورا جوړ شوی د ملي مصالحې عالي شورا چې نومول شوی ده، چې هغه د اترمن ستونزې بیا تر دې بریده پورې وي چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته سفر کوي، او د ولسمشر ارشد سلاکاران په ټولنیزو رسنیو کې په تمسخر دا سفر نشي، دا په دې معنی چې سبا هم نشي کولای. د جو بایدن اداره چې راځي، هغه خپل تګلار لري، خپل پالیسي بلري، اما افغان دولت تر اوسه پورې چې څومره موږ ورته ګورو، د ظرفیت تر څنګ هغه د واکونو کومه جګړه چې د څو لورو ترمنځ روان ده، په ځانګړې توګه د دوو خواوو د دوو هغه کمپاینی ډلې چې وي د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني ترمنځ، هغه ممکن د افغانستان د سولې پروسه لا ډېره بے خوندګي په دې کې. یو بله مسله دا ده چې په بهرني هیوادونو کې چې د افغانستان ډیپلوماتیک ادرسونه دي، سفیران دي، هغه د بیلابیلو اشخاصو خلک دي، په یو باندې بیلابیل اشخاص نه پوز لري، او هغه د لابي برخه چې ما مخکې یادونه وکړه، هغه هم ډېر تاثیر لرلی شي. او په دوه درې ساعته تشریفاتي سفرونو کې، هغه پاکستان ته وي، که هندوستان ته وي، که ترکیه ته وي، مدني آسیا ته وي، که د هر چا وي، یا د عمران خان راتګ په افغانستان ته وي، هغه د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ کار نشي کولای. تر څو پورې چې دلته یو اوږدمهاله ستراتیژي نه وي، پالیسي نه وي، او دغه پالیسي له مخې پرمختګ وشي، نو د دغه شیانو نه شتون ممکن
دا شیان چې تاسو ورته اشاره وکړه. فکر کوي چې د امریکا راتلونکي ادارې ته په افغان حکومت کې دا مسایل مهم وي، او کېدای شي چې د دواړو دولتونو ترمنځ په همکاریو باندې اغیز وکړي؟
بېله شکه د دواړو حکومتونو په همکارۍ باندې اغیز کوي، اتحاد او ټولو مرستو باندې اغیز کوي. چې د جنیف کانفرنس کې مشروطې مرستې د افغانستان سره اعلان شوې، په ټوله کې ویلي شو چې دا مسایل به د متحده ایالاتونو دپاره یا د راتلونکي حکومت دپاره، د امریکا د راتلونکي حکومت دپاره ډېر مهم، ځکه وي چې دلته تر څو نوي همدغسې به اعلامیې خپرېږي، او یوازې به د طالبانو د لوري خبرې کېږي، د کانو د طالبانو د لوري خبرې کېږي، لکه نن چې د وزرو بندیانو خبره کړې ده.
مننه تاسو ته. بیا هم راځو اعظمي صاحب، د آزاد صاحب په خبرو کې داسې وویل شول چې ګوندې امریکایان به د طالبانو له قوله خبرې کوي، د هغوی دریځ به مخې ته راوړي. اول له دې سره څومره موافق یو؟ عام نظر هم داسې جوړ شوی په وروستیو کې چې ګوندې د امریکا متحده ایالات داسې یو نتیجې ته، یا لږ تر لږه د ټرمپ اداره داسې پایلې ته رسېدلې ده چې که طالبان نړیواله ترهګري نه تمویلوي، او که طالبان له نورو وسلوالو ډلو سره لاس نه لري، امریکا ته ګواښ نه پیښي، نو دا چې افغانان ورسره څه لري، خو لږ تر لږه امریکایان کېدای شي ووایي چې موږ ورسره نوره ستونزه نه لرو. نو فکر کوي چې دغه نظر د امریکایانو دا اوس ادارې نه داسې یو نظر شته، او دا چې په راتلونکي کې به هم داسې یو احساس یا درک دوام لري کنه؟
ان صاحب، داسې فکر دی په افغانستان کې چې طالبان به
د امریکا د منافع لپاره یو راتلون کې امکار پاتې چې په کم قیمت باندې هغه څه چې امریکا په دې سیمه کې غواړي طالبان دې ورته عملي کوي او د دې بدل نظام نظام په لاس کې نور کول چې طالبان ته د نظام یو مهمه برخه به جوړیږي او دا امریکا یو امکار به وي او دا تر یو اندازې پر طالبانو ثابته کړل چې مثلا په امریکایانو باندې حملې نه کوي د فبروري څخه تر اوسه پورې دا نو طالبان هم ډېر یعنې دې ته دغه نه دي چې دا نه ردی چې دوی به طالبان د پښتون امریکا لپاره یو نوی همکار پاتې شي چې هغه د دې ګټې دي په دې سیمه کې مخته یوسي او خو سوال دا دی چې په طالبانو باندې څومره باور کېدلی شي په خپل دغه وعده کې او آیا طالبان د دې استعداد لري چې د دولت په شکل باندې د امریکا سره همکار پاتې شي چې کوم نړیواله ټولنه باید یو اشتباهونه کې هغه دا وي چې طالبانو په وعدو باندې باور که تاسو وګورئ طالبانو چې د فبروري د نیوشتمې څخه تر اوسه پورې کومې وعدې کړې دي هغه ټول نه دي عملي کړې یعنې هغه ځینې په خبرو کې وي فقط په عمل کې ډېر کم لیدل کېږي یو دا او تر ټولو مهمه دا ده چې که تاسو طالبانو کې وګورئ دي ویشل شوي دي افراد په کښې کې مختلف ډلې شته مختلف ایدیالوژي اشخاص په کښې کې شته چې هغوی د جنګ ادامه غواړي هغوی د خارجي جنګیالیو سره ډېرې قوي اړیکې لري د په سیمه کې د مختلفو هیوادونو سره د هغې حمایت لري د جنګ ادامې لپاره
نو د تاسو په فکر باندې ازلمي صاحب داسې لنډ ځوابونه کراکې وخت هم کم شوی د تاسو فکر باندې د ټرمپ اداره کې دغه شیان تر یو حده پورې داسې انتقادونه و چې له پامه غورځول کېږي مثلا طالبان تاوتریخوالی زیاتوي دوی که څه هم ورنه غواړي چې تاوتریخوالی د کم کې جدي نه نیسي د القاعده سره په ځینو برخو کې د طالبانو د همکارۍ رپورټونه ملګرو ملتونو نورو خپاره کړي دي تر اوسه پورې جدي نه دي نیول شوي فکر کوئ چې د بایډن په واکمنۍ کې به دا مسایل چې دي د امریکا د دولت لخوا جدي ونیول شي
زه فکر کوم اکلا توجه ورته وسي چون چې د شمو ترامپ هغه وخت کې کمپاین ته امادګي نیولو د افغانستان مسله یا جنګ یا چې څومره افغانان وژل کېږي دا ورته ډېره مهمه نه وه یا څومره انتقادونه چې نړیواله ټولنه پر کول دا ورته مهمه نه وه زه فکر کوم دې ته به توجه وسي خو یو شی چې موږ ته په کور دننه په کار دی هغه دا دی چې باید که هر مذاکرات ته ځو که هغه د طالبانو سره وي که د امریکایانو سره مخامخ شي نو ځینې غواړو یا هغوی غواړو چې موږ فکر ته قانع کړو زه فکر کوم هغه یو شی په کابل کې ډېر زیات مهم دی هغه د افغانستان دولت دا استعداد پیدا کول چې مختلف سیاسي رهبران راټول کړي او یو یو ویشلی کور ونه اوسېږي او په یو یو متحد جبهه جوړه کړي چې وکولای شو نړیوالو ته هغه وښیو چې موږ
د استعداد لرو چې خپل کور صدا کړو ښاغلی آزاد کلن جواب راکوي د سولې دغه اوس چې کوم بهیر دی دا اوس چې کومه پروسه ده او کومه بڼه یې ده دا تر ډېره د ولسمشر ټرمپ ابتکار بلل کېدلی شي چې د هغه په ټینګار او راپایل شو او تر ډیره پوری عملی کوونکې او شکل ورکوونکې یې افغاني اصله امریکایي زلمی خلیلزاد زلمی خلیلزاد تر اوسه پوری د پروسې پر مخ بیولو کې مهمه ونډه لرلی اوس د دې دغه څوکۍ باندې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه په امریکا کې مختلف باورونه شته دی زیاتره رسنیو ویلي دي چې ښایي د ټرمپ د ادارې له دې لوړپولي ډیپلومات سره د بایډن په اداره کې هم همکاري دوام ولري ځینو بیا ویلي چې نه کېدای شي نور تصمیمونه ونیسي تاسو خپل اټکل راته ووایئ تاسو څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد څومره په دغه برخه کې مؤثر و او فکر کوئ چې په همدغه برخه کې به کار یې دوام وکړي
زه فکر نه کوم چې د ښاغلي زلمی خلیلزاد کار دی په همدغه برخه کې دوام وکړي او نه هم مسؤلیت د مسؤلیت په دې معنی چې د ښاغلي خلیلزاد هغه لیده کاته چې د پاکستاني چارواکو سره کېدلې میاشت دوه کې ډېر تغییرات لرل د نوموړي په موقف کې نو په ټوله کې ویلی شو چې دلته یو خو افغان دولت همکاري نه ورسره کوي یعنې په لوړ سر کې ولسمشر د ښاغلي خلیلزاد سره ستونزې لري ټول حکومت یې لري حتی د امنیت شورا سلاحکار هغه خبرې زموږ په یادي چې په واشنګټن کې وکړې د ده په حق لباندې او په ټوله کې بیا د ډیموکراتانو د خوا د احزارېدل څو میاشتې وړاندې او دومره فشار پر راوستل چې هغه توافق چې پاتې ویشتم فبروري باندې طالبان سره لاسلیک شوی وو هغه تسلیمي ده توافق نه دی نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی خلیلزاد وتوانېږي چې همدغه
مسولیت دی پر مخ بیا یم د غریب وزي ممکن د جو بایدن په اداره کې په دې برخه کې د مشاورې په صفات باندې دی پاتې شي ځینې معلومات چې دی لري ځینې هغه ریسورسز یاري کې چې د جوړې کړي دی هغه سره شریک کی په ټوله کې نه دا مسولیت به د توار نه کول شي نور
ډیر زیاته مننه کوو د باور ځواک غورزنګ مشر نجیب الله آزاد او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی له تاسو دواړو څخه دوستانو دا زموږ 19-25 دقیقې باسو په همدې ځای دا بحث پای ته رسوو سو شیبي ورسته زما بل همکار سلطان سرور در سره په بل خبرونه کې ملتیا کوي.